مازدیګر څلور بجې سوې دی. رو درنو اوریدونکو، پروګرام ته یو بیا په خیر. دغه خپرونه مو تر پنځو بجو ده. تر پنځو بجو به د پښتو خپرونې په جریان کې د افغانستان او سیمې له حالاتو خبر سي او وروستي خبرونه او رپورټونه به درته وړاندې کړو. اول به اسدالله لودین د دې ساعت مهم کورني خبرونه وایي.
په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې نن غرمه یو ځانوژونکي حمله له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرویس نن په فراه ولایت کې له ځایي چارواکو او قومي مشرانو سره د امنیت او بیا رغونې په اړه خبرې وکړې. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت وایي ډیر ژر به د هیواد په 14 ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو د مخنیوي په وړاندې عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په خوانی قاضی القضات او د علماو د شورا مشر مولوی فضل هادی شنواری نن د 83 کلونو په عمر د ورپېکې ناروغۍ له کبله وفات شو. د افغان ولسمشر حامد کرزی بیان وحید عمر نن په یو خبری غونډه کې د مولوی شنواری مړینه تایید کړه او وی ویل چې ولسمشر د وفات یو ستره ضایع بللې. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې نن غرمه په یو ځانوژونکي حملې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کندز د والی ویان محبوب الله سیدی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغه حمله د امام صاحب ولسوالۍ د احصایې مدیریت مخې ته شوې. د محبوبي په خبره په دغه پیښه کې 20 کس مړه او 14 نور ژوبل شوي دي چې د ده په خبره ټول ملکي وګړي دي. دغه حمله په داسې وخت کې شوې چې عام وګړي د تذکرې اخیستلو لپاره د احصایې مدیریت ته راغلي وو. د یو بل خبر له مخې په جوزجان ولایت کې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او یو رینجر موټر په بشپړه توګه له منځه تللی. د دې دواړو پیښو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرویس نن په فراه ولایت کې له ځایي چارواکو او قومي مشرانو سره د امنیت او بیا رغونې په اړه خبرې وکړې. په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي ډیوډ پیټرویس د فراه ولایت له چارواکو، قومي مشرانو او مخورو سره وکتل. پیټرویس وویل که څه هم په فراه ولایت کې امنیت ښه شوی دی، خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې په بکوا او بالابلوک ولسوالیو کې سیمه ییز پولیس ځای پر ځای شي. نوموړي د بیا رغونې په برخه کې هم د دغه ولایت له چارواکو سره ژمنې وکړې. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت وایي ډیر ژر به د هیواد په 14 ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو د مخنیوي په وړاندې عملیات پیل کړي. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال جنرال باز محمد احمدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د 13 میاشتو په ترڅ کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې. نوموړي وویل تر اوسه پورې 99 تنه قاچاقبران نیول شوي او په زرګونه کیلوګرامه مخدره او کیمیاوي مواد چې د مخدره موادو په تولید کې ورڅخه استفاده کېدله ترلاسه کړي دي. او دا هم د اثارو به یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 1 پوله، یو سرلنګ پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ او 1 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1502 افغانۍ. د کورنۍ خبرونه سیمه ایز نړیوال خبرونه له څرګند روسه احمد تکل وړاندې کوي.
د لیبیا د ولسمشر معمر القذافي زوی نن خبرداری ورکړ چې که مخالفین د حکومت د اصلاحاتو طرحه ونه مني نو د هیواد بل کورنۍ جګړې سره مخامخ شي. سیف الاسلام قذافي زیاته کړه چې د پلار د واکمنۍ پر ضد روان پاڅون بهرنۍ دسیسه ده. نوموړي په یو اوږده ټلویزیوني وینا کې په لیبیا کې د پراخو اصلاحاتو ژمنه وکړه. سبا مو کولای شو چې د وینو د بهیدو مخنیوي وکړو او دا به ډیره ستره او تاریخي لاسته راوړنه وي چې موږ له یو رژیم څخه د بل رژیم خواته ولاړ شو. د تیر رژیم خبره هېره کړئ، څو موږ وکولای شو هغه نوی سیستم پیل کړو چې توافق پرې کوو. سبا به موږ یوه نوې لیبیا جوړه کړو، هغه لیبیا چې توافق پرې کوو. که داسې ونه شي نو تاسو باید چمتو اوسئ چې موږ لیبیایان به د مقابلې پړاو ته ننوځو، له یو بل سره به جنګیږو او ویشل کېږو به. د تیلو خبره او ګاز خبره هېره کړئ، موږ به د ګډوډۍ او بې نظمۍ خواته ولاړ شو. د قذافي زوی وویل چې په لیبیا کې د 13 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 43 کسان وژل شوي دي، خو د بشري حقونو د څار ډله د تلفاتو شمېره 230 ښیي. سیف الاسلام قذافي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د لیبیا له ختیځ څخه د خلکو د پیل شویو اعتراضونو لمن مرکز ترابلس ته رسېدلې ده. په لیبیا کې د اعتراضونو له پیل راهیسې نن د لومړي ځل لپاره په ترابلس او شاوخوا سیمو کې د ډزو غږ واورېدل شو. سلګونو کسانو نن مرکز ته نږدې د جنوبی کوریا پر یو ساختمانی شرکت برید وکړ چې په ترڅ کې 13 کارګران ټپیان شول. راپورونه وایي چې د لیبیا په دوهم لوی ښار بنغازی کې مظاهره چانو د ښار د زیاتې برخې کنټرول په خپل لاس کې اخیستی. په داسې حال کې چې راپورونه وایي قذافي ښایي له هېواده وتلی وي، د هند د سفیر او په عرب لیګ کې د استازي په ګډون دریو لیبیایي ډیپلوماتانو له خپلو دندو څخه استعفا کړې او ویلي دي چې د پاڅون پر لیکو ورګډ شوي دي. په بروکسل کې د اروپایي هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن وویل چې دوی له لیبیا څخه د اروپایي اتباعو د احتمالي ایستلو لپاره تیاری نیسي. دوی همداراز د ډیموکراسۍ د پلوي اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله د لیبیا حکومت غندلی دی. لازادې رادیو څخه خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر موافقه ورسره کړې چې د بهرین د حکومت او مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو د طرحې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میرمن کلینټن په بهرین کې د روانو نارامیو په اړه د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر شهزاده سعود الفیصل سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د بهرین ولیعهد د مرکز منامې له مرکزی چوک څخه چې اعتراض کوونکي پکې راټول شوي دي د سرتیرو او زغروالو موټرو د وتلو امر ورکړی. راپورونه وایي د مصر د سویس کانال له لارې د ایران د دوو پوځي بیړیو تیرېدل د 8 ساعتونو لپاره ځنډول شوي دي. په پام کې و چې دا دوه ایرانۍ بیړۍ نن سهار وختي سویس کانال ته ننوځي. د دې مهم ستراتیژیک کانال یو چارواکي د دې پریکړې د علت په اړه څه ونه ویل. که دې بیړیو ته له سویس کانال څخه د تیرېدو اجازه ورکړل شي نو په ایران کې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته به دا لومړی ځل وي چې ایرانیي پوځي بیړۍ له دې مهم کانال څخه تیریږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ پر ایران تور ولګاوه چې په مصر کې له روانې بې ثباتۍ څخه د ناوړه استفادې هڅه کوي. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل چې دای د ایران دې اقدام ته د ډېر اهمیت په سترګه ګوري. د ایران د حکومت ضد غورځنګ چارواکي وایي چې د احمد مالکی په نوم ایرانی ډیپلومات په فرانسه کې خپل ډیپلوماټیک دنده خوشې کړې او له مخالف غورځنګ سره یو ځای شوی دی. د راپورونو له مخې مالکی چې د مخالفینو د یو مشر مهدی کروبی وراره دی په میلان کې د ایران د قونسلګرۍ د لومړي سکرتر په توګه خپل دنده د شنبه په ورځ پریښوده. که دا خبر تایید شي نو د نوموړي استعفا به د هغو ایراني ډیپلوماتانو شمیر څلورو ته لوړ کړي چې له مخالفینو سره یو ځای کیږي. دا خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې په ایران کې د 2009 کال د اعتراضونو له ځپل کېدو وروسته مخالفینو تیرو اونۍ په تر ټولو پراخو مظاهرو لاس پورې کړ. او په سودان کې چارواکي وایي چې ولسمشر عمر حسن البشیر به د دې هېواد په راتلونکو انتخاباتو کې برخه ونخلي. د سودان د حاکم ګوند یو مقام ربیع عبدالعتی رویټر خبری آژانس ته وویل بشیر به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې پر روانو څلورو کلونو کې په پام کې د خپل ځان کاندید نه کړي. نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه د هغو اصلاحاتو یوه برخه ده چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو په مقصد کېږي. بشیر یوازینی برحال ولسمشر دی چې د جنایاتو نړیوالې محکمې د ډارفور په جګړه ځپلې سیمه کې په عامه وژنه تورن کړی دی.
د ازادي رادیو اوري ورسبه په خبرونه کې ل کندوز څخه د نننۍ انتحاري حمله په ارتباط ورستي حال درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به همدار از واوري چې د ایوی تازه خبرسبي رپورت پر اساس په افغانستان کې خلک د ژوند شکایتو ته هر کال تربل لا خوشبینی پیدا کوي، خو له هلمند به د خلکو شکایتونه واوري چې وای نه دوی هلته امنیت لري او نه هم د پراختیایي پروژو څرک ویني. په دې خبرونه کې به د خوست څخه په رپورټ کې واوري چې هلته د دهقانانو لپاره د باغونو د جوړولو پروژه پیل شوې ده او دهقانانو ته د میوهدارو ونو نیالګي ورویشل کیږي. د منځني ختیځ حالاتو ته به کتنه کوو. په عربي نړۍ کې به د وروستیو ناکراریو په پیل کې له یمنه حال درکړو. په یمن کې نارامۍ روانې دي او د پارلمان یو شمېر غړو له مظاهره کوونکو سره لاس یو کړی دی. نور رپورټونه به هم خپرو، خو دا مه هېروي چې د سپورتس پروګرام لرو. د رپورټونو پر اساس د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په نننۍ حمله کې چې تقریبا د 12:30 بجو په شاوخوا کې وسوه ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان سوي دي. د کندوز د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 20 تنه شایي مړه سوي وي، خو دوی ویلي چې د تلفاتو شمېر زیاتېدای شي ځکه چې ګڼ شمېر خلک زخمیان دي. د انتحاري حمله په کندوز کې د امام صاحب ولسوالۍ کې په داسې ځای کې سوي و چې خلک د تذکرو د اخیستلو لپاره د ودانۍ ته تلل او همداراز نن په کندوز کې د بازار ورځ و، د دوشنبه ورځ، نو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم په هغه ځای کې دی او رپورټ لري.
د کندوز ولایت له امام صاحب ولسوالۍ نه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دوشنبه له غرمې وروسته د 12:30 بجو په شاوخوا کې د دغې ولسوالۍ په انګړ کې د احصایې مدیریت تر مخ یو ځان وژون کې حمله شوې ده چې ګڼې مرګ ژوبلې لرلې دي. د کندوز والي ویان محبوب الله سعیدی د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته داسې وویل: نن د ورځې په 12:30 بجو یو ځان وژون کې د امام صاحب ولسوالۍ انګړ ته ورننوت او ځان ته انفجار ورکړ چې په نتیجه کې 26 تنه ملکی وګړي ووژل شول او 26 تنه نور ټپیان شول. د زیاته کړه چې په ټپیانو کې د زیات شمیر روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او دا احتمال لري چې د مړو شمیر پکې زیات شي. د پیښې ټپیان دا مهال د امام صاحب ولسوالۍ 50 بستریز روغتون ته لیږدېدلي او تر درملنې لاندې دي. په همدې اړه یوې بلې موثقې امنیتي سرچینې د دې پیښې د مړو شمېر 20 تنه بللی دی. د یادونې وړ ده چې دا په کندوز کې له تېرو 10 ورځو راهیسې دویمه ځان وژونکې حمله ده چې پیښېږي. تیره حمله د سلواغې په 21 نیټه د پنجشنبه په ورځ د چاردرو ولسوالۍ په انګړ کې رامنځته شوه چې له امله یې د دغې ولسوالۍ د ولسوال عبدالواحد عمرخیل په ګډون 6 تنه ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. دا چې د دې حملې هدف به څه و تر اوسه پورې معلومه نه ده، خو امنیتي سرچینې دا احتمال نه ردوي چې د دې حملې هدف به هم د چاردرو هغې په شان د امام صاحب ولسوال و. خو ویل کېږي چې د پیښې قربانیان ټول هغه خلک دي چې د تذکرو اخیستنې لپاره د احصایې مدیریت ته راغلي وو. هیره دې نشي چې د دې پیښې مسؤلیت لا تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، خو امنیتي سرچینې دغه کار د طالبانو بولي.
له کندوز مو د نننۍ انتحاري حملې جزئیات واورېدل. اوس ورځو کابل ته حمید مومند د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
په ولسی جرګه کې د مشر د ټاکلو په سر روانه لانجه او د پوځي عملیاتو په محل د عامه خلکو د مرګ ژوبلې دوام، نن بیا هم د کابل چاپ ورځپاڼو مهم سرلیکونه جوړوي. اراده خپلواک ورځپاڼې په ولسی جرګه کې د مشر د ټاکلو په سر روانو بحثونو ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي چې په دې برخه کې نوې معاملې رامنځته کېدونکې دي. ورځپاڼه وړاندې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه ده څرګند شوی لیکلي چې قانوني او سیاف د ځینو شرطونو په وړاندې کولو سره د ولسی جرګې له ریاست نه انصراف ته غاړه ایښودله. ورځپاڼه درې سرچینې په حواله لیکي چې حکومت استاد سیاف ته د سترې محکمې ریاست او یونس قانوني ته د بهرنیو چارو وزارت وړاندې کړی سو د ولسی جرګې له ریاست نه تیر شي. ورځپاڼه لیکلي چې د دواړو له ولسمشر کرزي سره په جلا جلا لیدنو کې د وړاندیزونه منلې ده، خو له ولسمشر نه دا ضمانت غوښتلې چې ولسی جرګه به دوی ته د باور رای ورکوي. خدمتګر عدالت ورځپاڼې بیا په ولسی جرګه کې روان کشمکش ته په اشاره لیکلي چې دا ملي شورا ده او که د زورورو د زور ازموینې میده. ورځپاڼې د روانې لانجې په اړه خپل بحث له ډېر لرنه پیل کړی او لیکلي چې ولسی جرګې ته زیاتره وکیلان د عجیبو غریب معیارونو په پام کې ساتلو سره ورننوتل. ورځپاڼه لیکي چې وکیلانو په ولسی جرګه کې د ځای موندلو لپاره پیسې، قومي مسایل، سیاسي مقامونه او ټول هغه تمایلات وازمویل چې د دوی په وس پوره وو. خدمتګار لیکي چې د دې ارمان له بشپړېدو وروسته د ولسی جرګې د ریاست لپاره هم له ورته حربو کار واخیستل شو، خو د ورځپاڼې په وینا په دې لوبه کې بیا هم برلاسي د هغو کسانو په برخه ده چې زیات سیاسي رسوخ لري او له مالي پلوه بډایه دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حالت کې چې یو له ارګ نه او بل له اپوزیسون نه خړوبېږي، نو ولس ته به د دوی ډالۍ سوي. ورځپاڼې د روان حالت د پای ته رسولو لپاره دا سپارښتنه کړې چې باید قومي سمتي مسایل چې د ورځپاڼې په وینا د نامشروع سیاست زیږنده دي پای ته ورسول شي. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو او جګړو په محل د عامه خلکو د مرګ ژوبلې دوام بله مهمه مسله ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو پرې بېلابېل مطالب خپره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خوست، قندهار او جلال آباد کې وروستیو پیښو ته په اشاره لیکلي چې د دې تپل شوې جګړې اصلی زیان عامو بیچاره خلکو ته رسیږي. ورسپانه په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د عامه خلکو مرګ شو ته هم اشاره کړې چې د ولسمشر کرزی لخوا پرې ژوره خواشینی څرګنده شوې او ویل شوې چې یو پلاوی سیمه ته استول شوې سو په دې اړه شته حقایق څرګند کړي. ورسپانه د پیښو ته په اشاره لټول خلکو اړخونو غوښتل چې د خلکو د ګڼه ګوڼې په سیمو کې د حمله کولو ډډه وکړي سو دا غمیزه پای ته ورسیږي. اراده بیا په خپله تبصره کې د ملکي خلکو د مرګ شو د دوام په اړه د افغان حکومت اقداماتو ته کتنه کړې او لیکلي چې دولت د دې پیښو د مخنیوي توان له لاسه ورکړی دی. ورسپانه لیکلي چې یوازې د داسې پیښو په غندلو سره ستونزه نه هوارېږي بلکې دولت باید په دې برخه کې غوس عملي ګامونه پورته کړي.
په امریکا کې د ګالوب څرنیزه موسسه په خپل کلنی رپورت کې وایي چې په افغانستان کې له جنگ جګړو او بدبختیو سره سره هم د یوې طبقې افغانانو د ورځني ژوند چارې په تیرو کلونو کې یو څه بهتره سوي دي او په ژوند کې یو څه پرمختګ سوی دی. دغه څرنیزه موسسه په خپل کلنی رپورت کې وایي چې اکثریت افغانان په خپل ورځني ژوند کې ستونزې ګالي خو بیا هم د ځینې افغانانو ژوند پرمختګ کړی دی. د دې موسسه د رپورت جزئیات په سلطان محمد سرور وړاندې کړي.
د ګالوب مؤسسې دغه رپورت له زرو کسانو سره چې عمر یې له 15 کلونو اوچت دی د مستقیمو مرکو په اساس برابر شوی دی. ګالوب مؤسسه خلک د ورځني ژوند شرایطو له پلوه په درې ډلو ویشي. اول هغه کسان دي چې په ورځني ژوند کې پرمختګ او رونق رامنځته شوی وي. دوم هغه کسان چې په ورځني ژوند کې ستونزې لري او دریم هغه کسان چې د ورځني ژوند له چارو غالي او لاس پسر دي. د تیر 2010 کال سروې موندلې ده چې د 12% پوښتل شویو کسانو د اوسني ورځني ژوند شرایط یو څه بهتر شوی دي او د راتلونکي په اړه هم دوی خوشبینه دي. په دې سروې کې د ښار او د لرې کلو اوسیدونکو یو څیر پوښتل شوی دي. د 2008 کال په سروې کې د دغه طبقې خلکو فیصدي 15% کې و. خو په هر حال بیا هم اکثریت افغانان په ورځني ژوند کې ستونزې لري یا د ژوند له چارو غالي. د تیر میلادي کال په سروې کې په هر دریو پوښتل شویو افغانانو کې دوه کسانو ویلي دي چې له مرکې مخکې ورځ کې یې په ژوند کې یو څه خوشحالي درلوده. د ګالوب مؤسسه وایي چې له لسو کلو جنگ وروسته ښکاري چې یو شمیر افغانان د ژوند له یو څه آسانتیاو برخمن شوي دي او ترې ګټه اخلي. خو بیا هم د هیواد د 25% کې خلکو د ژوند شرایط ډیر سخت او مشکل دي. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه څو میاشتې وروسته له افغانستانه وتل پیلوي، امریکا او نورو هیوادونو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره په خپلو ژمنو ولاړ دي. دوی ژمنه کړې چې د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې له افغانانو سره مرسته کوي.
و امر دل چې دا ګالوب امریکایي موسسه په افغانستان کې د خلکو د ژوند په اړه یو څېړنه کړې ده. خپل کلین رپورت کې وایي چې د ځینی افغانانو په ژوند کې له مشکلاتو سره سره هم پرمختګ سوی دی. خورازی لارسو هلمند ته او وګورو چې په هلمند کې د کجکی ولسوالۍ کې خلک څه ستونزې لري او د دوی په ژوند کې څومره پرمختګ راغلی.
په هلمند کې دولتي چارواکو په داسې حال کې په کجکی ولسوالۍ کې د ښه دولتدارۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي چې د اوسیدونکو په وینا یې هیڅ هم نه لري. خلک وایي په کجکی کې امنیت نشته، روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او ماشومان هر ورځ بل ښوونځي پر کور تېروي. کجکی ولسوالۍ د هلمند ولایت په شمال کې له خورا مهمو ولسوالیو څخه ده. په دې ولسوالۍ کې د کجکی په نوم پرستر ډیم باندې د برېښنا لوی بند د هلمند یو شمېر ولسوالیو یو مرکز تر څنګ کندهار ولایت ته هم ډیر برښنا ورکوي. خلک وایي په کجکی ولسوالۍ کې نامنوی هم د بیا رغونې مخه نیولې او هم د کلون رئیس پکې ښوونځي علاقه مهر دي. دوی وایي دولت یې امنیت ټینګ کړي، کلینیک تر ته جوړ کړي او د کلون رئیس د دوی تړل شوی ښوونځي دي بیرته پرانیزي.
15 کاله کېږي چې زموږ ولسوالۍ بنده ده، اسرایونه مو نړېدلې دي، نه کلینیک شته. داسې وخت راغلی دی چې زموږ ټپیان یا مړې شوي دي. بیا و دوی ته خبر ورکوو بعد هغه زموږ ټپیانو مړې ورکېږي. دغه مو غوښتنه ده چې کلینیک را جوړ کړي، دغه مو غوښتنه ده چې مکتب را جوړ کړي. ګرده کوچنیان لویان ټوله بې سواده سوله، او بې سواده دا سوله چې برابر نو روی نمڅ کوي.
د کجکی ولسوالۍ خلک چې د مرکز لشکرګاه څخه نږدې 80 کیلومتره لرې ژوند کوي هیڅ ډول روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري. دوی دغه ډاکټرانو د نه مسلکیتوب په اړه شکایت کوي چې اوس مهال په ولسوالۍ کې دوا پلوري. که څه هم د عامې روغتیا د ریاست له لوري په کجکی ولسوالۍ کې د لومړنیو مرستو یو کلینیک شته، خو د کجکی ولسوالۍ خلک وایي په کلینیک کې د مریضانو ښه نه کېږي او اکثره وخت د ناروغان لښکرګاه ته تر رسېدو مخکې ساه ورکوي.
روغتیایي چاره مو داسې ده چې موږ کندهار ته په زر کلداري باندې دلته هغسې ډاکتران شته چې هغه په اصطلاح باندې د چرې پر غاړه باندې په خوا کې ګولیانې خرڅولې، اوس هغه د ډیپلوم په نامه موږ ته ځان مریض کړی دی، تر وخت تېرې دواوې، تر وخت تېرې پېچکاري چې مسلم چې مریض ته دی پېچکاري ونه کړي، هغه چې احتیاط ورکړي هغه متاسفانه بس د علاقت او مرګ سره مخامخ.
په کجکي ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید پر توربینونو باندې د تیرو دوو کلونو راهیسې کار شروع دی. د برېښنا د ریاست مسؤلین هر ورځ وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د کجکي د برېښنا دریم توربین هم په کار پیل وکړي، خو داسې معلومیږي چې په دې ولسوالۍ کې نامنیو د برېښنا پر دغه کار هم سیوری غوړولی دی. د کجکي ولسوال ملا شرف الدین وایي د هلمند کجکي ولسوالۍ ته نه دولت او نه هم اصاف ځواکونو پوره توجه کړې ده. هغه وویل بیا رغونه نسته، امنیت د ورځې نه بلې ته خرابیږي او په ولسوالۍ کې د مودو راهیسې ښوونځي تړلي دي.
شمالي ولسوالیو ته پاملرنه د ولایت ته خوا څخه هم نه ده سوې، که سوې تر موږ پرې نه ده رسېدلې، او د دې خارجي قواوو د خوا څخه هم د کجکي ولسوالۍ ته پاملرنه تر اوسه نه ده سوې.
ملا شرف الدین وویل په کجکي کې پوره او مناسب کاري پرسونل هم نه لري. هغه وویل په دې اړه د ولایت مقام ته زیات وړاندیزونه کړي دي، خو تر اوسه چا غږ نه دی اورېدلی. په هر صورت اوس د هلمند د ولایتي شورا د غړو څخه یوې جوړې سوي ډلې ملا تړلی او په کچکي ولسوالۍ کې د خلکو او مسلمانو سره په غونډو او خبرو کې غواړي معلومه کړي چې څنګه کولای سي په دې ولسوالۍ کې د امنیت ته ټینګښت لارې پیدا کړي. د ولایتي شورا د رئیس مرستیال حاجي عبدالباري فیاض د دې ډلې مشري کوي. د ازادي رادیو ته وویل هدف یې کجکي ولسوالۍ ته د راتګ څخه دا دی چې د خلکو ستونزې راټولې کړي او د هغوی د حلولو په خاطر پر دولت فشار راولي چې په دې ولسوالۍ کې د اولس ژوند اسانه کړي.
چې د دې ولسوالۍ پر امنیتي حالاتو باندې پوښتنه وکړو، د امنیتي کسانو، د دولت د چارواکو سره لکتره او د ولسي خلکو سره ووینو، د ولسي خلکو ستونزې او د دوی مشکلات واورو، بیا د ځانه سره ویسو، خپل ولایت د ولایتو ریته ورسوو او خپل دولتي چارواکو تر غوږو پورې ورسوو چې کوم ستونزې او مشکلات د خلک لري موږ اصلي د سفر هدف هم ده.
کجکي ولسوالۍ ته د ولایتي شورا د یو شمېر غړو سفر د خلکو هیلې را پیدا کړې دي. خلک وایي د دولت نه د کجکي او لشکرګاه ترمنځ د اوږدې لارې د خلاصون غوښتنه کوي. دغه لاره د کلون رئیس د شته نامنوي په خاطر تړلې ده. د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکي فکر کوي چې ستونزې به هوارې سي، مګر دا لا تر اوسه په کجکي کې د امنیت او ښې دولتدارۍ لپاره لومړی پلټنې دي چې د ولایتي شورا د غړو له لورې پیل شوي دي. معلومه نه ده چې په کجکي ولسوالۍ کې به کله ناامني په خوب بیده سي او امنیت به دومره ټینګ سي چې هلته د تړل سوي ښوونځیو دروازې بیرته پرانستل سي، خلکو ته د کار زمینه مساعده سي او د خلکو اقتصاد وده وکړي.
د لوبو له میدانه د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهم نیمه کې اورئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې بالکل د سپورت پروګرام خپرو او تر هغو پورې به ځینې نور رپورټونه هم درته خپاره کړو. د منځني ختیځ حالاتو ته کتنه کوو او په عربي نړۍ کې د وروستیو ناکراریو حال درکوو. خو اوس له هرات رپورټ لرو. په هرات کې امنیتي چارواکي د ازادي راډیو ته وایي چې د غرب زون کې یو اندازه مخدر مواد نیولې دي. شرف الدین ستانکزای له هرات رپورټ لري.
په غرب زون کې د صاحب پولیسو قمندانۍ ویان سمنوال عبدالروف احمدي ازادي راډیو ته ویلي، دوشنبه په سهار پولیسو د هرات کندهار د لارې موټرو څخه د تلاشۍ په مهال مخدره توکي ونیول.
مقدار 370 کیلو ګرام مواد مخدر از نو تریاک.
احمدي ویلي 350 کیلو تریاک چې په دوه موټرو کې ځای په ځای کړی شوي و، هرات راتله د شهرا پولیسو ونیول. دغه مواد فرار کې په ماهرانه ډول موټرو کې ځای په ځای کړی شوي و، د وطن متهم قاچاقونکو سره ونیول شو. پیښه تر تحقیق لاندې ده. د زون پولیسو په داسې مهال په دومره غټه پیمانه د مخدره موادو د نیولو حال ولکړ چې د نیمروز مخدره موادو د مخنیوي ادارې یو مامور د هغه ولایت د یو ولسوال په شمول د دوه زامنو د نیولو خبر ورکړ. دغه دولتي مقام چې د وظیفوي وسلو په بنا نومه غږ نه خپروي وایي د دولت فعال ولسوال زرنج ښار کې لسګونه کیلو تریاک او کریستال سره په خپل کور کې ونیوه. ګڼ شمېر ناقانونه وسلې او میلیونونه بهرني اثار چې ایراني تومان او پاکستاني کالدار پکې شامل دي له کوره پولیسو ته لاسته ورغلی. د خبرو په دوام ویل متهمین تر نیولو وروسته څارنوالۍ ته وسپارل شو. تر دقیقې څېړنې وروسته به د موضوع جزئیات خبریالانو ته ووایي. په دغه سیمه کې د مخدره موادو په قاچاق کې د یو شمېر لوړ پوړو مامورینو لاس لرل څه نوې خبره نه ده، بلکې څو پلان نور هم دا ډول لوړ پوړي دولتي مامورینو په ورته ناقانونه معامله کې ښکېل نیول شوي دي. د افغان حکومت په یو شمېر لوړ پوړو مامورینو په نړیواله کچه مخدره موادو معامله کې د لاس لرلو خبرونه شته. په دې سربېره چې د افغانستان د حکومت د اړوندې ادارې لخوا ورته تورونه نه دي رد شوي، د نړیواله ټولنې د غوښتنې په صورت کې د عاملونو د پېژندګلوي په شرط د نیولو ژمنه شوې ده.
له خوسته د ازادي راډیو خبريال رپورت لري چې د نوي کال د پادرشل کې په دغه ولایت کې بسکرو ته د میولرونکو ونو نیالګي ویشل کېږي. دغه پروژه د یوې نړیوالې مرستندوی موسسې لخوا شروع شوې ده او ویل کېږي چې په خوست کې له بسګرو سره د باغونو د جوړولو لپاره مرسته کوي. د ازادي راډیو خبريال امیر بهیر د دې مسلې په نورو جزئیاتو خبر دی او معلومات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په خوست کې د ځایي اوسیدونکو له لوري د نیالګیو د کینولو لړۍ د ملري په دې ولایت کې د جی پی آر ای یا د نړیوالې همکارې موسسې د ولایتي دفتر مسؤلین په پام کې لري، د روان کال تر پایه پورې د دې ولایت د لسو ولسوالیو په 130 کلیو کې په شاوخوا 24,000 جریبه کرهنیزه ځمکه کې د بزګرانو لپاره د میوه لرونکو ونو څخه د پاسه 1,602 جریبه تجارتي باغونه جوړ کړي. د نوموړي موسسې د اصولو له مخې هر بزګر ته به د جریبه باغ د جوړولو لپاره د 3,000 افغانۍ په بدل کې 3 برای کیمیاوي سره او 160 بیلابل پیوندي نیالګي ورکول کیږي. ویل کیږي تر اوسه 300 باغونه احداث شوي او د پاتې نورو باغونو د جوړولو لپاره د لیست له مخې پر بزګرانو باندې د کیمیاوي سره او نیالګیو د ویش لړۍ ادامه لري. د سیمې بزګران د همکارۍ مؤسسې د دې نیک اقدام ستاینه کوي او له همدې کبله هر سهار د نوموړي مؤسسې دفتر مخې ته په سلګونو بزګران په دې مخ راټولېږي تر څو میوی سره او میولرونکو نیالګي تر لاسه کړي. څو تنه بزګرانو د همکارۍ مؤسسې فعالیتونو په حق له خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
زه اجي رسول ګل د علیشهر ولسوالۍ اوسیدونکی، مونږ د دغه همکارۍ مؤسسې نه ډېر منندوی. هغه شای چې په دې کې کوشش علي ځلې کړي چې خوسته دا پروګرام روري، نو دا ډېر یو نیک کور کړل. نورو افغانانو مونږ دا خوښ لرو چې داسې نیک کورونه چې د منطقې د ابدۍ سبب ګرځي په لاله ځلې وکړي. نو دغه سرسبزي ډېر خوست خلا ورو بخي
نیمال سید حکیم ده دلته مونږ ته بوغ جوړوي ته مونږ ته ونې روکوي. دا ډېر خکور ده د خوست د سرسبزۍ دپاره. دا شنا ساحه چې تیږه اوس را حقیږي دی نه مونږ ډېر منندوی یو چې دی دا کور پروګرام شروع کړل.
د معلوماتو له مخې څو کاله کېږي چې نړیوالې همکارې مؤسسې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نویو تجارتي باغونو او د شنو ساحو د پراختیا په هدف په فعالیت پیل کړی دی. په خوست کې د نوموړې مؤسسې د ساحوي دفتر مشر انجینر ګل سید متنوال وای نړیواله همکار مواسه په هغه ولایتونو کې د باغونو د جوړولو لور ته زیاته پاملرنه کوي چې خې کرهنیز ځمکه او مساعد اقلیم ولري.
د دې پروژې هدف دا دی چې د خوست ولایت د یو مناسب اقلیمي شرایطو په لرلو سره پخوا هم دلته میونیونکو نیالګیو باغونه وو، حتی زموږ له ولایت نه به ګاونډي هیواد میرامشاه او پاکستان ته به هم انتقالېدل. اوس هم موږ په پلان کې لرو چې دغه تجارتي باغونه په احداث سره خوست د میوو او سبزیو په یو لوی مارکیټ تبدیل کړو تر څو زموږ د ولایت څخه ګاونډیو ته میوه او سبزی صادر شي.
په خوست کې د نړیوالې همکارې مؤسسې په مرسته د نویو تجارتي باغونو د جوړولو لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې اخوا د ولایت د مشرتابه د لارښوونې سره سم ټاکل شوې ده چې د نوي کال تر رسیدو د مخه د خوست ښار او مرکزی برخو د ښکلا او سرسبزۍ لپاره تر 1,000,000 زیات زینتي او نور ډول ډول نیالګي کینول شي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپل سیمې له حاله خبر کړی. دا د اتصالات مشترکین کولی شئ چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه او ویډیوګانې او د خپل سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي رادیو ته ولیږئ. که تاسو د اتصالات مشترکې په ډیر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په
نه شپک شپک دریش میری بنده آزادی رادیو تا واسطه وین. ستاسو تلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وی او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د آزادی رادیو په وی پانه azadiradio.org کې خبريږي او آزادی رادیو تر ټولو خوته جایزه ورکړي.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د امریکا له خوا پر ځین افغان شرکتونو بندیزونه لګول او په تور لیست کې د ځینې کسانو د شاملولو د مسلې په اړه دوی ته لا تر اوسه رسمي خبر نه دی ورکړ شوی. د افغانستان بانک رئیس همدارس ازادي راډیو تنن په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د کابل بانک د خرڅېدو په اړه دوی بحثونه روان دي او دغه بانک مشترکین باید اندېښنه ونه لري. عبدالقادر فطرت زیاته کړ چې کله د امریکا په تور لیست کې د افغان سوداګرو شاملېدل ډیر سينو د افغانستان پر اقتصاد باندې ناوړه اغیز ولري. د افغانستان بانک چارواکو د دوشنبه پروس د خبريالانو لپاره په یو سیمینار کې د ازادي رادیو او نورو رسنیو کارکونکو ته ستاین لیکونه ورکړل. له شاغلي فطرت سره به په د ازادي رادیو مرکه په بل خبرونه کې درته وړاندې کړو. نو اوریدلې مه هیروي سملاسي احمد تکل په استودیو کې دی او د دې سات د مهمو خبرونو سرخط وړاندې کوي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د احصایې مدیریت مخې ته نن په ځان وژون کې برید کې اتوشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. په ننګرهار کې امنیتي چارواکو تایید کړی ده چې د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې 9 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د کابل بانک پر څنګه د شنبې ورځې د حملې 3 تنه ترهان یې نیولې دي. ترکیه په افغانستان کې د قانونو په برخه کې د همکارۍ په مقصد د افغانستان د قانونو له وزارت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی. د لیبیا د ولسمشر معمر القذافي زوی خبرداري ورکړی چې که مخالفین د حکومت د اصلاحات وړاندیز ونه مني نو دا هیواد به له کورنۍ جګړې سره مخامخ شي. د ایران د حکومت ضد غورزنګ چارواکو خبر ورکړی چې د احمد مالکی په نوم ایرانی ډیپلومات په فرانسې کې خپل دنده خوشې کړې او له مخالف غورزنګ سره یو ځای شوی دی. په سودان کې چارواکي وایي چې ولسمشر عمر حسن البشیر به د دې هیواد پر راتلونکو انتخاباتو کې چې پر روانو څلورو کلونو کې په پام کې دی خپل ځان کاندید نه کړي. د مصر د سویس کانال لاري د ایران د دوه پوځي بیړیو تیرېدل د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوې دي. په پام کې وچه دا دوه ایرانی بیړۍ نن سهار وختي سویس کانال ته ننوځي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر موافقه ورسره کړې چې د بحرین د حکومت او مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو د طرح ملاتړ وکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د منځني ختیځ او د عربي نړۍ ورستوي او ناکراریو ته کتنه لرو. اول به له یمن څخه پیل وکړو. په یمن کې د حکومت ضد مظاهره ادامه لري او رپورټونه وایي چې دغه ناکراری هم په مصر او تونس کې د ورستوي حکومتي ضد انقلابونو څخه الهام اخلي. د پارلمان د پارلمان یو شمیر غړو چې له مظاهره کوونکو سره یې لاس یو کړی د مظاهرو د دوام غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د یمن جمهور رئیس عبدالله صالح چې مظاهره کوونکي د لری کېدو غوښتنه کوي وایي چې دی به یوازې د انتخاباتو له لارې لری سي. د یمن په ورستیو حالاتو فریده هوټ سیفی رپورت لري.
د یمن ولسمشر علي عبد الله صالح چې له 1928 میلادي کال راهیسې په قدرت کې دی وایي حتی که د پارلمان غړي د زرګونو مظاهره کوونکو سره یو ځای هم شي هغه ته به یوازې د رایو صندوقونه ماته ورکړي او د قدرت به لري شي. صالح وایي که دوی غواړي چې زه لرې شم نو زه به یوازې د رایو د صندوقونو له طریقه لرې کیږم. عبدالله صالح د خبرې په یوه خبري کانفرنس کې په داسې حال کې کولې چې مظاهره کوونکي د پارلمان د مخالفو غړو په ګډون د پایتخت صنعا د پوهنتون له ودانۍ د باندې راټول شوي وو. صالح وایي مخالفین له حده زیاتې غوښتنې کوي چې یو شمېر یې نامشروع دي. د پارلمان مخالفو غړو له اعتراض کوونکو محصلینو سره لاس یو کړی. امنیتي ځواکونو مظاهره کوونکي چاپیر کړي چې سره راټول شوي او داسې شعارونه یې په لاس کې دي چې ورباندې لیکلي خلک بدلون غواړي، خلک غواړي چې رژیم لرې شي. زه
د مخالفینو لخوا په یوې اعلامیه کې چې د فرانسې د خبري اژانس لخوا خپره شوې راغلي، د یمن د پارلمان د مخالفو ډلو یو ائتلاف د یکشنبې په ورځ له ټولو ګوندونو غوښتي دي چې له ځوانانو سره په اعتراضونو کې یوځای شي او د زیاتی ظلم او اداري فساد پر ضد په مظاهرو کې برخه واخلي. د حکومت ضد یو مظاهره کوونکی اماد شاهد په پایتخت صنعا کې وویل شاهد وایي موږ یو عمومي بدلون غواړو چې په هغه کې د رژیم مشر علي عبدالله صالح هم شامل دی. موږ غواړو هغه ته ووایو چې که ته حاکمیت غواړې نو ته به مجبور یې چې 25 میلیونه خلک ووژنې او شهیدان کړې. ولسمشر عبدالله صالح د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د خبرو اترو د دوام غوښتنه وکړه، خو سره له دې هم مظاهره کوونکو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. عیني شاهدان او روغتیایي کارکوونکي وایي د تېرې دوشنبې په ورځ په جنوبي لرې سیمې عدن کې د یمن پولیسو یو مظاهره کوونکی په ډزو وواژه او 4 تن نور یې ټپیان کړل. د فرانسې خبري اژانس په حواله د فبروري له 14 راهیسې د یمن په مظاهرو کې دوو عسکرو په ګډون په 10 نور ټپیان شوي دي.
بیا د یمن پر حالاتو مو وروستي معلومات واوریدل. افریدی سیفی ته به یو بیا وخت ورکړو، دا به د لیبیا له حالاتو هم وروستي معلومات راته وړاندې کړي.
د لیبیا د مشر معمر القذافي زوی د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې که اعتراضونه د پلار واکمنی ختم کړي نو هیواد به د کورنیو جګړو له امله وران شي. سیف الاسلام قذافی په لیبیا کې چې د تیلو غنی هیواد دی د نارامۍ او د ختمولو لپاره د اصلاحاتو وړاندیز کړی، خو اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکوي چې دا مظاهرې د بهرنیانو یوه دسیسه ده او که د حکومت غوښتنې رد شي نو ډېرې وینې به جاري شي. سیف الاسلام وایي سبا ته موږ کولی شو د وینو د تویدو مخه ونیسو، او کله چې موږ له لومړي رژیم څخه دوهم ته اوړو نو دا به تر ټولو لویه تاریخي لاسته راوړنه وي. د لومړي رژیم په اړه هر څه هیر کړئ او بیا به موږ نوی سیستم جوړ کړو او موږ به ورباندې موافقه وکړو. سبا ته به موږ نوی لیبیا جوړ کړو او د راتلونکي لیبیا په اړه به ټول په یوه نظر یو، کنه نو لیبیایان به دې ته تیار وي چې له یو بل سره مخامخ شي او موږ به له یو بل سره جګړه وکړو او سره بیل به شو. د تیلو او ګازو مسله هیر کړئ، موږ به د یوې بې نظمۍ سره مخامخ شو او هرج مرج بشي. په مصر او تونس کې تر انقلابونو وروسته په مراکش کې هم د اعتراضونو غږ پورته شو او په زرګونو خلکو لاریون وکړ. د بحرین حکومت چې سنیان پکې حاکم دي هم د سختو فشارونو لاندې راغی او د همدې فشارونو په نتیجه کې د شیعهګانو په مشرۍ مخالفینو سره د خبرو اترو ور پرانیست. په یمن کې پولیسانو پر خلکو ډزې وکړې. تر ټولو وژونکې نارامۍ په لیبیا کې وې. د بشري حقونو څارونکي ډلې په دې مسله اندېښنه څرګندوي. په لیبیا کې لږ تر لږه 233 تنه د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې ووژل شول. دوی د ولسمشر معمر القذافي د 70 کلنې واکمنۍ د ختمېدو غوښتنه کوي. د قذافي زوی وایي که موږ چېرته پر اصلاحاتو موافقه ونه کړو نو لیبیا په داسې یو موقف کې ده چې ممکنه ده د وینو دریابونه وبهیږي. هغه وویل په اوس وخت کې بنغازي ته ټانکونه روان دي څو د بهرنیانو دسیسه چې هدف یې د اسلامي رژیم د لمنځه وړل دي خونڅا کړي. هغه وویل موږ به تر اخري ګولۍ پورې چې لرو جګړه به وکړو. سیف الاسلام وویل که چېرته هر څوک مسلح وي نو دا کورنۍ جګړه ده، موږ به یو بل سره ووژنو. خو سره له دې خبرو هغه خلکو ته د ځینو امتیازونو خبرې وکړې، لکه د نوي اساسي قانون او د کار د نوي قانون په اړه غږېده. د لیبیا نارامۍ له بنغازي څخه پیل شوې. له دې ځایه د تېرې سېشنبې په ورځ مظاهره کوونکو سر راپورته کړ او بیا نورو ښارونو او ترابلس کې نارامۍ خپرې شوې. عیني شاهدان وایي چې پولیسانو د مظاهره کوونکو مخه نیوله او لږ تر لږه 200 تنه په دې نارامیو کې وژل شوي دي. متحده ایالاتو په دې نارامیو اندېښنه ښودلې. فرانسې، جرمني او اروپایي اتحادیې په مجموع کې سمدستي په لیبیا کې د زور زیاتیو د ختمېدو غوښتنه کړې.
په لیبیا کې پر حالاتو به وخت په وخت د ازادي راډیو څخه وروستي معلومات درته وړاندې کوو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان کې نن د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه جوړ شوي وو. په کوټه کې په دې ارتباط یوې ځانګړې خپرونې ته د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل ورغلی وو او له هغه ځایه رپورټ لري. په رپورټ کې د مورنۍ ژبې پر اهمیت باندې له بېلابېلو کسانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ په پیل کې سندره راځي.
کې اظهار دا محبت مکما پلاشتا چبا کی یارا دادت مکما ماته پتنا پکو تو تنیکا
د مورونو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کوټې په شمول د دې ایالت په اکثرو پښتني سیمو کې لاریونونه او غونډې وسوې چې پکې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د پښتو ژبې د رسمي کېدو غوښتنه وسوه. په کوټه کې زرګونه پښتانه محصلین سړکونو ته راوتلي وو چې شعار پاڼې او بینرونه یې په لاسونو کې راخیستي وو. داسې شعارونه یې ورکول. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یو سیمینار هم وسو چې د دې ګوند مشرانو پکې د مورنۍ ژبې د ارزښت او زده کړې په اړه خبرې وکړې. د دې ګوند یو مشر عبدالروف خان وویل دا چې پښتانه دلته له واکه بې برخې دي نو ژبه یې هم محکومه ده.
زموږ یو بچی چې پرایمري سکول ته ځي ابتدایي لاله په څېر شروع کوي، دلته چې د مور له غېږې څخه د کور له تربیت څخه په پښتو ژبه کې کوم الفاظ زده کړي، دی چې هلته ځي انګریزي په اور پسې چې له اردو شروع کوي، مثلا د ډوډۍ پر ځای چې ته ودت روټي ورشه، دا ډیره ګرانه خبره ده. نو بنیادی خبره دا ده چې کامونه التا اعلی ترین منزل ته رسیږي چې د خپل وطن کې ثقافتي، تهذیبي، معاشي هر اړخیزه ازادي ولري، بیا نو ته په خپل وطن کې دننه ژبه چې ده دا اعلی مقام ته رسوي.
د پښتونخوا ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ وویل سره له دې چې پښتو یو علمي ژبه ده، په پاکستان کې د اقتصاد او د اړیکو تر ټولو ستره ژبه هم ده، خو بیا هم په پاکستان کې د حکومت لخوا پښتانه د خپلې ژبې له زده کړې بې برخې دي.
زبه چې ده دا یو ډیر لوی اقتصاد هم لري، په زبو په اهمیت کې اقتصاد ډیر لوی معنا لري. دا زبه چې ده د قوم په توګه باندې دا یو بهترین تعداد لري، بهترین جغرافیه لري، پښتو زبه بهترین اقتصاد لري. زبه چې نور زبې خوري یا لاندې کوي، هغه یو د استعماریت لخوا دی، یو قوم راځي نور قومونه نیسي، هغه زبې له منځه وړي، خپل باندې مسلط کوي. دویم لا قاعده له لارزه دا چې دې زبې دې هغه نور زبې لاندې کوي. پښتو چې دا د دواړو متاثر کړي دا هم استعماري قوتونو استعماري زبو تر غل لاندې راغلګي ده، هم د مذهبي عقایدو په والا باندې تر غیر زبو لاندې راغلګي.
د افغانستان د زابل ولایت یو اوسېدونکی غلام ولی پښتون چې په پاکستان کې په پردیو ژبو زده کړې کړي دي، د مورنۍ ژبې ارزښت داسې په ګوته کوي.
په پاکستان کې موږ تعلیم په پردۍ ژبه یعنی په اردو او په انګلیسي ژبو کړی ده، او پښتو څه کومه ده هغه موږ تعلیم نه ده کړی. له دې وجې زه خپل له پښتو سره ډېره مینه لرم او غواړم چې پښتو ولولم او څه پکښې ولیکم. دلته چې کوم زده کوونکي د څوک له پښتو سره شوق لري هغه ټول ډېر زیات ستونزې لري، او موږ خو دلته د پښتو ژبې ته ضرورت لرو. په پاکستان کې چې موږ پښتو باید موږ ته ښوونځي کې پښتو راوښولی سي، موږ ته باید یو پښتو اکاډمیان خلاص سي. دلته خو د بده مرغه چې نه دلته پښتو شته او نه څوک پښتو ته اهمیت ورکوي.
د یادونې وړ ده چې د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کوټه کې د پښتو، بلوچي، براهوي او هزارګي ژبو په اړه بېلابېلې غونډې او مشاعرې وسوې چې لیکوالانو او شاعرانو پکې د خپلو ژبو په اړه مقالې او شعرونه واورول. بارکوال میخیل، ازادي راډیو، کوټه.
په ننګرهار کې مو په دې وروستیو کې د کابل بانک په یوه دفتر باندې د حملې واورېدل، او دا چې ګڼ شمېر کسان پکښې کې مړه او زخمیان شول. د ننګرهار د امنیه قومندان علي شاه پکتیاوال وایي چې په جلال آباد ښار کې د کابل بانک په څنګ کې په شوې حمله کې شکل کس نیول شوی دی، او په دغو کسانو کې چې د حمله یې کړې وه یو پاکستانی هم شامل دی. د پکتیاوال په وینا په نیول شویو کسانو کې د طاهر یولداش د شبکې مالی مسؤل هم شامل دی. له ده سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند مرکه لري.
پکتیاوال صاحب، دا کوم کسان چې تاسو نیولې دي که د دې په ارتباط باندې معلومات راکړئ چې دا څوک دي او ویل کېږي چې په دې کې ځینې بهرني وګړي هم شامل دي؟
درې نفر موږ نیولې دي. د ننګرهار دغه یو خواشینی واقعه، تورېستي هغه واقعه چې ټول بې ګناه کسان په خطر باندې ورسول، هغه لوی مجرم بزم دی زراجم خان، د شمالي وزیرستان د پاکستان اوسېدونکی تورېست، محل نیولو او شیغنه بعد د ده روژې چې دغه په کابل بانک باندې امتیازي حمله مسله طرح کړې وه د څو میاشتو نه پسې بېکار کړی وو او دوی بیا د پلوې وو د پاکستاني هغه تورستي شبکو سره چې هلته کار کوي د هغوی سره په تفاهم دا کار یې مخکې بولی ده په نام د مطیع الله مشهور په محمود هغه دستګیر شولو او بل د دوی مالي مسؤول نظرګل چې هم د تغیر الداش د تورستي شبکې مالي امور په غاړه لري او هم دغه پروژه کې چې کومه ده ټول مالي امور په غاړه باندې اخیستې دستګیر شوی ده دغه دوه افغانان دي او دغه یو زرجم خان دا د پاکستان شمالي وزیرستان اوسېدونکی ده دا خپله باندې انتحار کننده و دا هلته بلتل دستګیر شوی ده بیا د ده ټول اسناد شواهد مدارک که په لاس باندې راغلي دي دوی درې واړو په خپلو جرمونو باندې اقرار کړی ده فعلاً دوی قضیې تحقیق او بررسي لاندې ده او پلټنې نورې هم زموږ روانې دي
بلې پکه اوسه څرنګه چې تاسو اشاره وکړئ چې ستاسو تحقیقات روان دي تر اوسه پورې څه څرګنده شوی ده چې په دغه عمله کې چې د کابل بانک په څانګې باندې شوی وه په څومره شمېر کې وسلوال ښکېلو
په اولنی معلوماتو کې چې اوس موږ په لاس باندې راغلي دي پنځه
دا کوم درې کسه چې نن نیول شوی دي دا هم د هغو پنځو کسانو برخه ده که نه هغه پنځه جلا کسان وو
دغه ټول چې کومه ده پرون شپې رسمي ټولو تذکیرې شوی ده
د ننګرهار د امنیه قومندان سره مو د حمید مومند مرکه واورید.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپل سیمې له حاله خبر کړی. دا د اتصالات مشترکین کولی شي چې سربیره پر اس ام اس په زړه پوری عکسونه ویډیوګانې او د خپلې سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي رادیو ته ولیږي. که تاسو د اتصالات مشترکې په ډیر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0855599643 شمیرې باندې ازادي رادیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو په وی پاڼې azadiradio.org کې خبريږي او ازادي رادیو تر ټولو خوته جایزه ورکوي.
د ماسیګر څلور بجې او 15:30 دقیقې سره د ازادي رادیو د پښتو خبرونه لا هم ادامه لري. د خبرونه مو تر 15 بجو د پیاد لري چې د ازادي رادیو د نن ورځې ورستي پښتو خبري مجله د ماشام په 15 بجو او د افغانستان او سیمې حالاتو به مو پښې خبر کړو.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
سلامونه او نیکی هیله. د ازادي رادیو له 19 ورزشي پروګرام سره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. ګرانو ځوانانو او ورزشکارانو، د دې ونې په خبرونه کې په بنگلاديش کې د 2011 کال د کرکټ د نړیوال جام د مسابقو د پیل د مراسمو مو خبرو. د افغانستان د کرکټ د ټیم د پرمختګ په اړه د کرکټ د نړیوال فدراسیون د مشر څرګندونه اوري او په اروپا کې د فوټبال د مشهور ټیمونو ترمنځ د مسابقو حال هم درکو. د 2011 میلادي کال د کرکټ د 500 اوورونو د نړیوال جام سیالۍ د رواني ونې په سر کې په بنگلاديش کې پیل شوې. د کرکټ د نړۍ د غټو ټیمونو ترمنځ د مسابقې له هغو شاندارو او په زړه پورې مراسمو وروسته شروع شوې چې د تیرې پنځشنبې په ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې جوړ شوی و. دا پرانستونکي مراسم د بنگلاديش د صدر اعظم د سیمه ایزو لوړو مقاماتو او د کرکټ د نړیوال شورا د مشرانو په حضور کې پیل شو.
ICC Cricket World Cup 2011
د بنگلاديش د کرکټ د مسؤلانو او د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې د 2011 میلادي کال د کرکټ د نړیوال مسابقو په افتتاحیه مراسمو شاوخوا 1.5 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. د کرکټ د نړیوال جام د دغو مسابقو په لړ کې به چې په دریو هیوادونو بنگلاديش، هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. اته سیالۍ په بنگلاديش، دولس لوبې په سریلانکا او نهه ویشت مسابقې په هند کې کیږي. دغه راست ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلو به یا فائنل د هند په ممبئی ښار کې د راتلونکي اپریل میاشت په دوهمه نیټه ترسره شي. د 2011 کال د کرکټ د نړیوال جام لومړنۍ مسابقه د تیر شنبه په ورځ د هند او کوربه هیواد بنگلاديش ترمنځ ترسره شوه. په دې لوبه کې هند په ټاکل شوو 500 اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 300 منډې جوړې کړې. بنگلاديش هم ښه لوبه وکړه خو ونه توانېد چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او نهه لوبغاړو په سوځېدو یې 203 منډې جوړې کړې. د کرکټ د چارو د کارپوهانو په وینا، که څه هم چې د مسابقو د نتیجو په اړه او هغه هم د کرکټ په شان لوبې په هکله وړاندوینه ګرانه ده، خو ښایي انګلستان، هند، سریلانکا او جنوبي افریقا د 2011 میلادي کال د کرکټ د 500 اوورونو د نړیوال جام نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړي. د کرکټ د نړیوال فدراسیون مشر په نړۍ کې د کرکټ د ودې لپاره د افغانستان مثال ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د کرکټ نړیوال شورا پلان لري چې په راتلونکو نړیوالو جامونو کې د ټیمونو شمیر محدود کړي. احمد شیبر په دې اړه درته معلومات برابر کړي.
د کرکټ د نړیوال فدراسیون مشر هارون لورګات په افغانستان کې د کرکټ وده په نړۍ کې د کرکټ د پراختیا بیلګه ګڼي. د کرکټ پر نړیوال فدراسیون یا آی سی سی انتقادونه کیږي چې د دې لوبې د پراختیا لپاره یې ډېر څه نه دي کړي. دا نیوکې وروسته تر دې زیاتې شوې چې ټاکل شوې ده په 2015 میلادي کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې په نړیوالو لوبو کې د 14 ټیمونو پر ځای 10 لوبډلې برخه واخلي. دا لسم ځل دی چې یوه ورځنۍ نړیوال جام لوبې ترسره کیږي. لومړی ځل چې په 1950 کال دا لوبې په انګلستان کې ترسره شوې، نو هغه وخت 8 ټیمونو په دې لوبو کې برخه واخیسته. بیا ورو ورو د برخوالو هیوادو شمیر زیات شو چې اوس 400 ته رسیدلی دی. د کرکټ د نړیوال فدراسیون له لوري په نړیوال جام لوبو کې د برخه اخیستونکو هیوادو د شمیر د لږېدو له امله پر دغه فدراسیون انتقادونه شوي دي چې د کرکټ د پراختیا او پرمختیا لپاره یې لږ څه کړي دي. خدای آی سی سی مشر له دغو انتقادونو افغانستان ته مخ اړوي. د رویټرز اژانس ته وویل چې په نومبر کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغانستان تر پای لوبې ورسید او کله چې لوبغاړي خپل هیواد ته ستنېدل، خلکو یې تود هرکلی وکړ. د افغانستان کرکټ ټیم په آسیایي لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړه او په فائنل کې له بنگلاديش څخه بایلوده. د افغانستان په چیرې هیوادونو بریاو ته لکتنې سره د لوبو یو شمېر څېړونکي د آی سی سی له دې پریکړې راضي نه دي چې په نړیوال جام کې د ګډون کوونکو هیوادو شمېر لږ سي. د انګلستان سپین باولر ګریم سوان د ویزډن کرکټر په نامه مجلې ته وویل، ولې موږ باید نړۍ له نړیوال جام وګرځوو؟ هر څه په لوبه کې پیښېدای شي. د هند د ملي ټیم بیټسمن سوریش رینا بیا په نړیوال جام کې د ټیمونو د شمیر د لږېدو په اړه وویل، یو شمیر هیوادونو په نړیواله کچه مهمې لوبې نه دي کړې، نو داسې باید ونشي. دوی ته باید لاره هواره شي چې په نړیوال جام کې برخه واخلي او دا ویره یې له زړونو ووزي. په دې ډول دوی ډېر څه زده کولی شي او وده کولی شي. کینیا هغه هیواد دی چې ښایي په 2015 کال کې له نړیوال جام څخه بې برخې شي. د دغه هیواد تجربه کار بیټسمن سټیف ټیکولو بیا ویزډن کرکټر مجلې ته وویل، نړیوال جام روان کال هم موږ ته دا چانس را په برخه کړی دی چې ځانونه بیا وازمویو. که موږ ښه لوبه وکړو، نو بیا کولی شو چې له سترو ټیمونو سره ډېرې لوبې وکړو. د افغانستان د کرکټ الف ټیم تیر کال د 10 اوورونو په نړیوال جام کې هم برخه واخیسته خو ښه ونه چلید. ځینې داسې فکر کوي چې د الف ټیم لوبغاړي که زاړه شي، نو ممکن د نویو لوبغاړو دومره بریاوې په نصیب نه شي. خو په وروستیو کې تر 19 کلنو لږ عمره افغان لوبغاړو په تایلند کې د آسیایي لوبو جام خپل کړ او له دې بریالیتوب سره افغانانو ته دا هیلې پیدا شوې چې نوي زلمي مو هم پیاوړي دي.
د آسیا د تکواندو کلبونو دریم پړاو او سیالۍ د دوشنبه په ورځ د ایران په تبریز ښار کې پیل شوې دي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو آمر عارف پیمان آزادي راډیو ته وویل، دا لوبې چې د آسیا د تکواندو کلبونو ترمنځ ترسره کیږي سکل په ایران کې پیل شوې دي. په دو لوبو کې د افغانستان د تکواندو ټیم هم برخه اخیستي او دا ټیم له دوو برخو جوړ دی. اغه افغان لوبغاړي چې په دننه هیواد کې په تکواندو سپورت بوخت دي او یو هم د افغان مهاجرو ټیم چې په ایران کې هستوګن دي. د یادونې وړ ده چې دا لوبې د تبریز ښار په صدرا ورزشي جمنازم کې پیل شوي دي چې په ای ډله کې آزادي، تبریز، اردن او عراق له یو بل سره لوبې کوي، او په بی ډله کې هم د افغانستان الف او بی ټیمونه له یو بل سره سیالۍ ترسره کوي. د جوانان او عراق الف دوه نور ټیمونه هم په بی ګروپ کې خپلې سیالۍ پر مخ بیایي. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ټاکنیزې سیالۍ د یکشنبې په ورځ د ګول پروژې په ورزشي میدان کې پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یاسین محمدی آزادی راډیو ته وویل دا لوبې چې د افغانستان د فوټبال د پخوانیو څیرو په ګډون د ځینو نویو څیرو ترمنځ پیل شوي، هدف یې د آسیا د ځوانانو د فوټبال سیالیو ته د غورو څیرو ورپېژندل دي. ښاغلي محمدی زیاته کړه په دې لوبو کې د هیواد د اوو زونونو ورزشکارانو برخه اخیستې چې څلور ورځې به روانې وي.
د اروپا د فوټبال په میدانونو کې د مشهورو ټیمونو ترمنځ د چمپیونز لیگ مسابقې دوام لري. دغه راز د غټو اروپایي کلبونو ترمنځ هم په زړه پورې سیالۍ شوې دي. له طاهر روخان څخه په دې اړه نور حال اورو.
قدرمن اوریدونکو سلام. دا بیا هم هغه وخت راورسید چې په هغه کې ستاسو د خوښ وړ پروګرام چې د اروپا د فوټبال د پیښو په اړه دی وړاندې کوو، او د هغه په ترڅ کې به لومړی تاسو ته د اروپا د چمپیونز لیگ د کوارټر فاینل د مسابقو نتیجو، او وروسته به بیا د اروپایي هیوادونو د فوټبال ډلو او کلبونو د لوبو د جریان او پایلو په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کړو. لکه څنګه چې مو په تیرو اونۍ کې یادونه کړې وه، د اروپا د فوټبال غوره ټیمونه یا چمپیونز لیگ لوبي تر یوې میاشتې وقفې وروسته پیل شوې چې په تېره هفته کې په دوو پړاوونو کې ترسره شوې. لومړۍ دوه مسابقې د سه شنبې په ورځ د فبروري پر 15 نیټه ترسره شوې. په دغه لوبو کې چې وایي د اسپانیا د هیواد د والنسیا او د جرمني د شالکه د ټیمونو ترمنځ وسوه یو یو مساوي پای ته ورسېده. بل مسابقه د ایټالیا د هیواد د ایس میلان او د انګلستان د توتنهم د ټیمونو ترمنځ و چې نتیجه یې 1-0 په وړاندې د توتنهم د ټیم په ګټه و. د دغو لوبو په دوهم پړاو کې چې د چهارشنبه په ورځ ترسره شوې، لومړۍ مسابقه د انګلستان د ارسنال او د اسپانیا د بارسلونا د لوبډلو ترمنځ و، سره دې چې د بارسلونا د ټیم د وړلو پیشبیني کېدله، خو نتیجه یې دا و چې د ارسنال ټیم 2-1 په مقابل کې دغه لوبه وګټله. او په همدې ورځ بل مسابقه د ایټالیا د ای اس روما او د اوکراین د هیواد د شختر دونیتسک د ټیمونو ترمنځ وسمه، چې نتیجه یې 2-3 په وړاندې د شختر دونیتسک د ټیم په ګټه. او اوس به هم راسو د اروپایي هیوادونو د ټیمونو او کلبونو د کورنیو لیګو د مسابقو نتیجو ته. په تیر ویکند یا د شنبه او یک شنبه په ورځو کې د انګلستان د پریمیر لیګ لوبي تر سره نه شوه، خو د هغه پر ځای د دغه هیواد د یو بل جام لوبي چې د اف ای کپ په نوم یادیږي تر سره شوه، چې د هغه پایلې په دې ډول دي: چلسی د ایورتون سره په عادي وخت کې 0-0 په وړاندې، او په اضافه وخت کې 1-1، او د پینالټیو په ترڅ کې 3-4 په وړاندې دغه لوبه د ایورتون د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. سټوک د برکتون سره 3-0 په مقابل کې د سټوک د ټیم په ګټه. مانچستر یونایټیډ د کراولی سره 1-0 په وړاندې د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه. فولهام د بلتن سره 0-1 په مقابل کې د بلتن د ټیم په ګټه. لیتون اورینت د ارسنال سره 1-1 په مقابل کې مساوي، او مانچستر سیټي د نوټ سره 5-0 په وړاندې د مانچستر سیټي د ټیم په ګټه. د جرمني د بوندس لیگ په مسابقو کې دورتموند د سان پاولي سره 2-0 په مقابل کې د دورتموند د ټیم په ګټه. فرایبورګ د وولفسبورګ سره 2-1 په وړاندې د فرایبورګ د ټیم په ګټه. هامبورګ د برمن سره 4-0 په مقابل کې د هامبورګ د ټیم په ګټه. هانوور د کایزر لاوترن سره 3-0 په وړاندې د هانوور د ټیم په ګټه. هوفنهایم د اف سی کولن سره 1-1 په مقابل کې مساوي. ماينز د بایرن منشن سره 1-3 په مقابل کې د بایرن منشن د ټیم په ګټه. لیورکوزن د شتوتګارت سره 4-2 په مقابل کې د لیورکوزن د ټیم په ګټه. او مګلدباخ د شالکه سره دوه د یو په مقابل کې د مګلدباخ د ټیم په ګټه. د ایټالیا د هیواد په لوبو کې بولونیا د پالرمو سره یو د صفر په مقابل کې د بولونیا د ټیم په ګټه. انټر میلانو د کالیاری سره یو د صفر په مقابل کې د انټر میلانو د ټیم په ګټه. لیچه د ایونتوس تورین سره دوه د صفر په مقابل کې د لیچه د ټیم په ګټه. لاتسیو روما د باری سره یو د صفر په وړاندې د لاتسیو روما د ټیم په ګټه. اودینه د بریسکیا سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي. پارما د کسینا سره دوه د دوه په مقابل کې مساوي. کیو د ایسی میلان سره یو د دوه په مقابل کې د ایسی میلان د ټیم په ګټه. اف سی یونووا د ای ایس روما سره څلور د درې په مقابل کې د اف سی یونووا د ټیم په ګټه. فیرنتینا د سامدوریا سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي. او ناپولی د کاتانیا سره یو د صفر په وړاندې د ناپولی د ټیم په ګټه. د اسپانیا د لا لیگا په مسابقو کې والنسیا د خیخون سره صفر د صفر په وړاندې مساوي. ریال مادرید د لوانت سره دوه د صفر په وړاندې د ریال مادرید د ټیم په ګټه. سراګوزا د اتلتیکو مادرید سره صفر د یو په مقابل کې د اتلتیکو مادرید د ټیم په ګټه. المیریا د لا کورونیا سره یو د یو په وړاندې مساوي. خطافه د سانتاندر سره صفر د یو په مقابل کې د سانتاندر د ټیم په ګټه. اوساسونا د اسپانیول سره څلور صفر په مقابل کې د اوساسونا د ټیم په ګټه. ویاریال د مالاګا سره یو د یو په مقابل کې مساوي. سیویا د هرکولس سره یو د صفر په وړاندې د سیویا د ټیم په ګټه. او بارسلونا د بلباو سره دوه د یو په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه. دا په دې هفته کې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د ډګرونو څخه تازه معلومات. تر بلې هفتې پورې تاسو ته ښه صحت او ښه چاره غواړم.